آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات و هم پړاو ته غځیږي، نو د جوزا په 23 نیټه به وسی. پاکستان د امریکا د استخباراتو غړی په ضمانت خوشی کړ او په سوریه کې یو تاریخي هوټل په بمونو الوزول سوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د پنځشنبه ورځ د سور د میاشتې 13 نیټه ده. دا د ازادي راډیو خبرونه پات ورسېده او تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوري. په دغه پښتو خبری خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام وکړي، تاسو به د انتخاباتو د دوهم پړاو د نیټې پاړه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو پاړه، د اکرام شنواری راپور واوري. همدارز به د بهارت سفیر راپور هم ولرو چې وایي د ښار جوړونې وزارت ویلي دي چې د لویو ښارونو او ولسوالیو لپاره ښاري پلانونه جوړ کړي دي، او د قندهار نه به د عزیز الله پوپر راپور ولرو چې وایي په جنوبي ولایتونو کې کروندګرو ویلي دي چې که اقتصادي ستونزې حل نسی نو د کوکنارو کرلو ته به ادامه ورکړي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او سید سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي، نو دوهم ځلي انتخابات به د 1393 لمریز کال د جوزا د میاشتې په 23 چې د 2014 میلادي کال د جون د 14 سره سمون خوري وشي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په خپل رپورټ کې وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل، نو کمیسیون چمتو دی چې دوهم ځلي انتخابات سرته ورسی. یوسف نورستانی ویل چې کمیسیون د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره یو څه وخت اړتیا لري او د تخنیکي ستونزو له امله غواړي چې د 12 ورځو پورې وځنډول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل
اگر شرایط نورمال نه بود، اگر احیانا یا راکتار نمی آمد، گودان نمی سوخت، باز با می تانستم، هیچ مشکلی نبود. می تانستم که این میره دو هفته بعد از اعلان نتایج نهایی دوباره برگزار بکنیم. به این شکل
نموره واچه ده انتخابات و کمیسون زینی ضروری حساس مواد چه به دوهم پړاو کې پکاره دل، د کمیسیون په دفتر باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یبدیت کې لمنځه تللی دي او سوځېدلی دي چې بیا برابرول او آماده کول وخت غواړي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدا اوس په خپل کار بوخت دی او په خپل وخت باندې انتخاباتو د دوهم پړاو د سرته رسولو لپاره ځان تیار کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی به هغه دوه کاندیدان چې د دوهم ځل لپاره به یو د بل سره سیالي وکړي. له بلې خوا د شکایتونو د کمیسیون لوري اوس هم د ټاکنو په اړه شکایتونه څېړل کېږي او نه ده څرګنده چې د انتخاباتو د شکایتونو د پلټنو وروسته به په راوي کې څومره تغییر راشي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولایتونو د شکایتونو کار پرون پای ته ورسو او د یکشنبې په ورځ به خپلې څېړنې د انتخاباتو کمیسیون ته واوري، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ټولې نتیجې د 24 اعلان کړي.
طالبانو اعلان کړی دی چې خپل د پسرلي د موسم عملیات به له راتلونکې اونۍ نه پیلوي. په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د ویان لخوا خبری رسنوی تاسول سوی دی، ویل سوی دی چې طالبان به د خیبر په نوم خپل پسرلنی عملیات د سور د میاشتې د 22 نیټې نه پیل کړي. طالبان ویلي دي چې د بهرنیانو نه علاوه ترجمانان، ملکي قراردادیان او افغان چارواکي به هم په نښه کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا په یوې خبر پاڼې کې د طالبانو دغه خبرې تبلیغات بللي او ویلي دي چې د تهدیدونو باوجود خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیستله او طالبانو ته یې نه وویل. د دفاع د وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې د 2013 کال د پای نه راپدې خوا د پوځي عملیاتو مشري د افغانستان د پوځ په لاس کې ده چې طالبانو ته یې ډېر غټ تاوانونه اړولي دي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د آریانا یوه مسافر وړونکې الوتکه د کیناستو په وخت د رنوې نه واوښته. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې چا ته تاوان نه دی اوښتلی. د پیښې په اړه د کابل د هوایي ډګر د امنیې قوماندان جنرال حق نواس یار آشنا غږ راډیو ته وویل
موقعی که چې دی میشاست اجرا که دا طیاره د اصلي خط د رنوې نه ووتله او امنیتي ساحه یې هم پاس کړله، ووتله ساحې ممنوعه ته. تقریبا په دې طیاره کې یو سلو څلوېغ جمع دوه نفره په شمول د عملی پروازی نفر موجود وو او الحمدلله ټول کاملا سالم راوتلی دي. هغه بخښنه چې دی په ارتباط تخنیکی پلټنې کوي.
الوتکې د نوې ډلې نه پرواز کړی وو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکای د اف بی آی د استخباراتي ادارې یو غړی چې پاکستانی چارواکو د کراچی په نړیوال هوایي ډګر کې د وسلې او مهماتو سره یو ځای نیولیو په ضمانت خوشی سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د نوموړي امریکایي سره د تلاشۍ په دوران کې 15 فایر مرمۍ، درې چاخوګان او یوه 9 میلی متری تفنګچه نیولې وه. سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د هغه د خوشي کولو په بدل کې یې د 10 زرو ضمانت ایښی و. د پاکستان پولیسو وویل چې د نوموړي سره د مهماتو او وسلې د ګرځولو او ساتلو هیڅ ډول قانوني اسناد نه و موجود. په واشنگټن کې پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی میرمن جین ساکی دغه پیښه تصدیق کړه، خو د نیول سوي امریکایي نوم یې ونه ښودی. صرف همدومره یې وویل چې نوموړی د اف بی آی غړی دی چې پاکستان ته په موقتی ماموریت تللی و.
د پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې نن د سړک په غاړه د بم په یو چاودنه کې نه هک پاکستانی سرحدي ملیشا وژل شوی دی. د پاکستانی چارواکو په وینا د پوځي قطار ته په سړک باندې بم ټررستان ویښو، څو تن عسکر هم زخمیان شوي دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي کې شوې ده چې د افغانستان سره د شریکې پولې په اوږدو کې موقعیت لري. تر اوسه پورې لا هیچا د دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو شمالي وزیرستان د پاکستان او طالبانو تحریک یو مهم مرکز ګڼل کیږي.
نن د پنجشنبې په ورځ د سوریې په تاریخي او زاړه ښار حلب کې د یوې چاودنې له امله یو هوټل چې د سوریې پوځیان پکې دېره وو له بېخه غورځېدلی دی. د اسوسییټډ پریس خبریا جانسن رپورټ ورکړ چې د اسلامي جبهې په نوم یوې وسلوالې ډلې د دغې چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. دغه هوټل چې 150 کاله زوړ و د کارلټن په نوم یادېده. د سوریې د رژیم مخالفین او دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې نوموړی هوټل کې بم د حکومت مخالف وسلوالو جنګیالو ایښی و. په سوریې کې د بشري حقونو د څارنې موسسه وایي چې په چاودنې کې د حکومت عسکر وژل سوي دي، خو دا یې ونه ویل چې په کوم تعداد کې عسکر وژل سوي دي. د کارلټن هوټل د حلب د ښار د تاریخي بالایزار سره مخامخ سړک سره نږدې پروت و. د حلب دغه تاریخي بالایزار په 13 میلادي پیړۍ کې جوړ سوی دی او د ملګري ملتونو د یونسکو ادارې د یوې بېساري تاریخي چاوڼۍ او د پوځي معماري د یوه داسې شاهکار په توګه پیژني چې هیڅ چیرې نمونه او مثال نه لیدل کیږي.
خبرونه د واشنگټن نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتی ډول د یمن په پایتخت صنعا کې د امریکا د سفارت د تړلو پریکړه کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې په تیرو 2 میاشتو کې په یمن کې په خارجي ډیپلوماتانو باندې حملې زیاتې شوې دي، نو له همدې عملیه د سفارت د تړلو پریکړه وکړه، خو په مشخص ډول سفارت ته کوم خطر نه و موجود. امریکایي چارواکي وایي هیله لري چې په صنعا کې به د امریکا سفارت صرف د یوې لنډې مودې لپاره بند وي، خو په دغه دوران کې به د ویزو ورکولو کارونه ماتلي. توقع ده چې د برېټانیا په شمول یو شمېر نور لویدیځ ملکونه هم په یمن کې خپل سفارتونه وتړي. امریکا د سفارت د تړلو پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د یمن پوځ د دغه ملک په جنوبي برخو کې د حکومت د مخالف وسلوالو جنګیالو په خلاف لس ورځني عملیات پای ته رسولي دي. د نړۍ سترو نظامي قدرتونو له یمن نه څو وارې غوښتي چې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده د طرفدارو جنګیالو د فعالیت مخه ونیسي او په خاصه توګه د سعودي عربستان د سرحد په اوږدو کې د نظم او نسق برقرار کړي. توقع کیږي چې په ختیځ یوکرین کې به د روسیې طرفدار یاغیان نن د پنجشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د غوښتنې له مخې د هغه ریفرنډم یا ټول پوښتنې په ځنډولو باندې مشوره وکړي چې له یوکرین نه د زیاتې خودمختاري او یا بشپړې ازادۍ د اخیستو په خاطر رابلی دی. ښاغلی پوتین په کرملین کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل دا د یوکرین د صدر اعظم ارسینی یاتسونوویک غږ دی چې د پوتین په پرونی څرګندونه باندې تبصره کوي. نوموړی ویل ولادیمیر پوتین لپاره مناسبه نه دا چې د روسیې په شان د یو غټ ملک خاون د یو واړه ملک سره دا دریځ غوره کړي، او دا چې روسیه د ریفرنډم د ځنډولو غږ کوي نو ډېره ضروري ده چې جمهور رئیس په دې خبره باندې قانع شي چې هیڅ ډول ریفرنډم نه ده شوی، بلکې یوازې هغه ټریرستان او بلتون غوښتونکي دي چې په یوکرین کې د ریفرنډم نارې وهي او روسیه شاته ولاړه ده. د روسیې جمهور رئیس ویل چې روسیه به خپل نظامي ځواکونه د یوکرین له ختیځ سرحدونو نه وباسي او خپل پخوانیو مورچلو ته بستانه شي. مګر په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ، پینټاګن او ناټو درې واړو نن وویل چې د ښاغلي پوتین د پرونی اعلان باوجود سمدستي داسې شواهد او نښې نه لیدل کېږي چې د روسیې حکومت د خپل پوځونه د یوکرین له سرحد نه لرې کړي وي.
او دا دی اوس هم یو سپورتي خبر ده. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې پرون د نیپال نه د لوبې په ګټلو سره د آسیا د پریمیرز لیګ جام وګاټه نن هیواد ته ستنه کیدله. همدا اوس دا دی را سره بشیر سنزی صاحب چې د کرکټ بورډ د لوړو مهارتونو د چارو مشر دی را سره دی. د دوی نه په پوښتنه وکړو چې د کرکټ د ملي لوبډلې د راتلو لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي. سنزی صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمک کې تاسو خپل اوردن ته سلامونه نیکې هیله او بیا د بریا او مبارکي وایم. څنګه تاسو معلومه ده چې نن ملي لوبډله نن مازیګر کابل ته رسیده، خو هوایي میدان کې څه تخنیکي ستونزې وې او د هوا د خرابوالي له وجې دوی بیرته ستونزو او اوس پیلن په مزار شریف کې دي. موږ کوشش کوو که چېرته هوا ښه شي دوی دوه ساعته کې بیرته پرواز کابل ته له خیره وکړي.
بله، په مزار شریف کې د کرکټ د ملي لوبډلې کوم طرفداران چې دي، کوم پلویان چې دي، کوم خوشوونکي چې دي، دوی میدان هوایي ته راغلي دي او کنه؟ که دوی ملي لوبډله اوس هم په میدان هوایي کې ده او کوشش کوي چې کابل ته راسي.
د څنګه تاسو معلومه ده چې دوی پلان درلود چې کابل ته راشي هرات نه، خو د هوا له وجې بېرته مزار کې نشست کړی ده. نو هلته خلک خبر نه دي، خو موږ دولتي چارواکو سره هلته تماس نیولی که چېرته هغوی هلته شپې پاتې کېږي چې هغوی ته ټول مراسم برابر کړي او ټول هلته ځای ورته برابر کړي. کوشش به هم دا وي اوس پورې دوی هوایي میدان کې دي او میدان چارواکي ورته ویلي چې امکان لري که هوا کابل کې ښه شي دوه ساعتو کې پرواز بېرته کابل ته وکړي.
او رسمي استقبال بل په کابل کې کیږي؟
بله بله، نن هم دولتي چارواکي په دې سخت باران کې او د هوا کې تللی او د سره سره مطبوعات ټول مطبوعات هم راغلي چې دوی هر کله کې سره د منګ لوبغاړي چې اکاډمي کې تلته لوب کوي تقریبا 2-300 ځوانان هم تلته هر کله ته ورغلي. خو متاسفانه د هوا د خرابوالي له وجې دوی بېرته مزار ته راغلل، او که چېرته دوی موږ خبر شو چې دوی څه وخت کې راځي بیا به هم موږ پلان ورته لرو چې هلته ورشو او دوی هر کله وکړو.
بله، ډیره مننه بشیر سنزی صاحب ساس له معلوماتونه چې ملي لوبډله ورسیدله. بیا به موږ ساس نه سره رابطه وکړو او نور معلومات به ساس نه واخلو. مننه.
مننه تاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی یوسف نورسانی ویل دي چې کچیرې د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته لاړ سي نو د جوزا په 23مه نیټه به وسی. نور تفصیل به د اکرام شینواری په دغه ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کچیرې د جمهور ریاست انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي دا کمیسیون په ټاکلې کلنی موده کې چې د وروستیو نتیجو د اعلان وروسته دوه هفتې ښودل شوي دومزلي انتخابات نشي ترسره کولی، نو ځکه یې دومزلي انتخاباتو دپاره د جوزا 23مه ورځ ټاکلې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د جوزا د اومې ورځې په ځای د جوزا د 23مه ورځې د ټاکلو پریکړه یوازې د تخنیکي ستونزو له امله شوې ده.
تاریخ شما خبرداریم در یک حمله راکتی به خود دفتر مرکزی کمیسیون مستقل.
دکتر نورستانی ویل تاسی خبر لری چې د حمل په نهمه په خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دفتر د توغندو یو بریټ تر سره شو چې لامل یې زمون په ګودامونو باندې د توغندي ولګیدل چې وسره یو وضعیت اندازه ډیر حساس او غیر حساس مواد چې د دومزلي انتخاباتو لپاره بل شي وو لمنځه لاړل. اوس مونږ مکلف یو چې هماغه اندازه مواد بیا برابر کو. هغه مواد بهر نه راوړل شوی وو چې خستل برابرول او کابل ته راوړل او بیا لدې ځای ولایتونو ته او د ولایتونو نه ولسوالیو او د راشوني مرکزونو ته لیږدول یو څه وخت اخلي. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د غوښتنو له مخې په کار دي چې د جمهوري اسد دوهم ځلي انتخابات د دغو انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان نه وروسته د دوه هفتو په موده کې ترسره شي. د دغو قوانینو له مخې که چیرې دوهم ځلي انتخابات ته اړتیا پیدا شي، دوهم ځلي انتخابات د جوزا په اومه ترسره شي. خو ډاکټر احمد یوسف نورستانی وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د ژوند عادي حالت په پام کې نیول شوی او د افغانستان د اوسني وضعیت اټکل پکې نه دی شوی.
قانون وقتی که تدوین کردن جور کردن او در وقت شرایط نرم
دکتر نورستانی ویل دغه قانونی چې کله تدوین کوه پکې عادي حالت په پام کې نیول شوی دی. موږ د جګړې په حالت کې یو، غیری نورمال حالت پکې هیڅ نه دی اټکل شوی. ډاکټر احمد یوسف نورستانی وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې وروسته به ولیدل شي چې انتخابات دوم پړاو ته ځي او کنه. خو ډاکټر نورستانی وایي چې کوم اټکل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی دی دا داخلي چې انتخابات دوم پړاو ته روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن جمهور رئیس د انتخاباتو د ورځې د شکایتونو ارزونو بهیر پای ته ورسوه او ټاکل شوی چې دا کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د یک شنبې تر ورځې د جمهور رئیس د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره سب شو شکایتونو باندې خپلې پریکړې وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر ورځ ورته تر 2000 پورې د جمهور رئیس د کاندیدانو لخوا شکایتونه سپارل شوی وو. انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا په شکایتونو باندې د پریکړو د رسیدو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سور پسر لیشته مورز د جمهور رئیس د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ښار جوړونې وزارت وایي چې د ټولو لوی ښارونو او ولسوالیو لپاره عصري ماستر پلانونه جوړ کړي دي. دغه وزارت دا خبره هم کوي چې د 5000 کورنیو لپاره په مدرنو ښارګوټو کې کورونه جوړ کړي دي. خو د کابل خلک بیا په دې اړه شکایتونه هم لري. پام وکړئ په دې اړه د بهارت صابر دغه ریپورت ته.
د افغانستان د ښار جوړولو وزارت وایي د تیرو 14 کالو په اوږدو کې د افغانستان د نږدې ټولو لویو ښارونو او ولسوالیو لپاره د عصري او مدرن ژوند لپاره ماستر پلانونه جوړ کړي او تر ډیره بریده یې پلي کړي هم دي. د ښار جوړولو وزیر حسن عبدالله وایي دغه ماستر پلانونو په بشپړېدو او پلي کولو سره به د هیواد نږدې 90% کې وګړي په عصري او باسهولت ښارونو کې ژوند وکړي. تهیه او ترتیب
ماستر پلانهای تمام شهرهای بزرگ،
موږ د افغانستان د ټولو لویو ښارونو او غټو ولسوالیو لپاره چې نږدې اویا ښاري مرکز کېږي ماستر پلان جوړ کړي او د دغو پلانونو په پلي کولو سره به 90% کې ښاریان په مډرنو او عصري ښارونو کې ژوند وکړي. ورسره سره موږ د خصوصي سکتور په مرسته 130 ښارګوټي هم جوړ کړي چې 2,500,000 وګړي پکې اوسیږي او د دې ترڅنګ د خواجرواش او پیروزی ښارګوټي مهم ودان کړي چې 50,000 کورنۍ پکې هستوګنه لري.
د ښار جوړولو وزیر وایي د افغانستان د انجینرۍ او مهندسۍ چارو لپاره هم یو کامل نظام جوړ کړي چې د هغه پر اساس به کورونه د خارج ژوندانه د معیارونو سره سم ودانیږي. د بل خوا د هیواد د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندېوال په هیواد کې د تیرو 14 کالو بیا رغونې د قدر وړ ګڼي او تر څنګ وایي رامنځته شوي ودانیز پلانونه او اقتصادي ستراتیژیانې به د هیواد د روښانه راتلونکي ښه تضمین وي.
افغانستان د ورونو په نتلاش په نتیجه کې اوس افغانستان یو قوي اقتصادي پالیسي لري. که چیرته په دې نظام کې اوسنی نظام کې دا عملي نشي، زه باور لرم چې راتلونکی نظام کولی شي چې د هغه پالیسی نه د یو ښه پالیسی په حیث د افغانستان د راتلونکي په خاطر استفاده وکړي او انشاءالله چې د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ودې تضمین دغه پالیسی کولی شي.
خود دې تر څنګ ډیری افغانان په تیر بیا د ښارونو اوسیدونکي د دنګو او غیر ستاندرد ودانیو د ورځ تر بلې زیاتوالي نه سر ټکوي. ډیری دغه ودانۍ له یو بل نه په لږ واټن سره ودانې شوي او له همدې امله د څښلو اوبو او د بدرفتونو د ساګانو په برخو کې غټې ستونزې لري او له بلې خوا د معلولینو لپاره هم هیڅ را سهولت په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیره امینه افضلی بیا د وزارتونو او نورو رسمي ادارو لپاره د دولتي ځانګړو ودانیو د نشتون نه سر ټکوي. د دې ترڅنګ وایي ډیری د دولتي ودانۍ د معلولینو لپاره اسانتیاب نه لري
که رعایت شرایط امو سهولت های فیزیکی برای معلولین عزیز کشور و تسهیلاتی که لازم است.
د خر جوړول وزارت باید د ودانیو په ودانولو کې د معلولینو لپاره فزیکی سهولتونه هم په پام کې وساتي. معلولین باید په اسانۍ سره درملتون، پلورنځي، روغتون او نورو ادارو ته ولاړ شي او دا کار باید د ودانیو د جوړولو لپاره یو اساسي شرط وي. د دې ټولو سره سره د خر جوړولو وزیر نن د دغه وزارت لپاره هم د نوې ودانۍ تاداب کې خودو. دغه سوارلس پوړیز ودانۍ به په 2000 متره مکعب ځمکه کې جوړیږي چې د ودانولو ټول لګښت یې نږدې 10 میلیونه ډالر ته رسیږي. د دغه پیسو 3 میلیونه ډالر د جاپان لمرستو او پاتې به د افغان دولت د بودیجې نه تمویل شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنه او قدر من اوریدونکو، د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمیر کروندګر وایي چې که اقتصادي سنځي حل نسی نو دوی به د کوکنارو کرلو ته ادامه ورکړي. پام وکړئ په دې اړه د عزیز الله پوپل دغه ریپورت ته.
د قانون پلي کوونکو ادارو له خبرداري سره سره سش کال بیا په کندهار او ټول جنوب کې د تریاکو کښت په لوړه پیمانه سوی. د کوکنارو له کښت څخه د دولت د وسلوارو مخالفینو قوي ملاتړ، د انتخاباتو خواته د افغان ځواکونو ټوله پاملرنه او د زراعتي محصولاتو لپاره د وړ مارکیټ نشتون هغه عوامل په ګوته کیږي چې سږ کال د تریاکو په کښت کې بې ساري زیاتوالی راغلی. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو د کوکنارو حاصل تازه راټول کړي، خو تر حاصل مخکې یې لا د تریاکو پر کاروباریانو باندې پلورلی دی. تر ټولو حیرانوونکې خو لا دا ده چې د ولسوالیو په کچه د کوکنارو کښتونه ډیرو امنیتي پوستو ته نږدې سوي او نیشوهونکي پکې په آزاد ډول خپل حاصلات راټولوي. د کوکنارو په کښتو کې بوخت ځوانان په هیواد کې د کار نشتوالی او د کورنیو غوښتنې خپل مجبوریتونه ګڼي او دا کښت د خپلو ورځنیو اقتصادي ستونزو د حل یو ښه منبع ګڼي.
د دې نیش خواري چې د 15 ورځې ده، 15 ورځې کې موږ چې ګرده کال خواري وکاږو دوه نی پیسې نوس پیدا کول، لکه ورته 15 ورځې کې چې دا نیش موږ پیدا کړو.
یا دلته نور کاروبار داسې خاص نشته چې کاروبار یې هغه ګټه پر یوه ځای نه ده. دا ګټه پر یوه ځای ده، 15 ورځې
خواري ده، 15 ورځې نیشو. سږ کال د امریکا د متحده ایالاتو له لوري په کندهار کې د 2 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د زراعت په برخه کې د فوډ زون پروګرام هم پیل شوی، خو د نشي توکو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو د مرستو سره سره بیا هم ځکوال ناخوښه دي او له دولته ګیله کوي چې په دې برخه کې ورسره چا اغیزمنې مرستې نه دي کړي. په عیني وخت کې خپل ځکوال هم مني چې د نشي توکو د کښت اصلي ګټه سوداګر او زیان یې افغاني ټولنه ویني، خو دوی وایي چې که د حلالو کښتونو لپاره ورته بازار پیدا سي نو د نشي توکو له کار څخه خپل لاس اخلي.
د تریاکو ګټه چې د تجار ته رسېږي تاوان یې ولس ته رسېږي چې هغه هغه روی نه جنجولېږي. که کومک وسي اوبه پیدا سي، دا 12 میاشتې اوبه پیدا سي، موږ خپله غنم کړو.
خو دا تریاک چې دی دغه د هغه مارکیټ یې دلته نږدې دي، زموږ په دروازه کې دي، حتی زموږ په همځکه کې دي. بیا سړی موږ ته ناست دا تریاک پر موږ خرڅ کړو، پاتې سو زموږ خواته انګور دي، د کشمش و بیا خټکي کړو، مقصد رومیان کړو، د هغه مارکیټ په اروپا کې دي، څوک اروپا ته نشي رسولی.
له دې سره سره د قانون نافذونکي ادارې هڅه کوي چې د کوکنارو پر ضد خپله 15 کلنه مبارزه جاري وساتي. په کندهار کې د نشي توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران وایي چې کله یو پلوه اړوند وزارت پر وخت ورته امکانات نه دي رسولي، خو دوی د نشي توکو د کښت په لمنځه وړلو کې جدي دي.
چې سږ کال د وزارت خوا څخه موږ ته امکانات ډېر ناوخته راغلي و، څول په بعضې ولسوالیو او مناطقو کې کښت ډېر سوی دي، نو په دې اساس سره باید ووایم چې خوشبختانه چې سږ کال د آفتونو او مرضونو او دغه یخونه چې وه دا زموږ دپاره ډېر مؤثر تمام شوله، چې په کښت کې ډېر کمښت راغی او منطقو کې چې کښت پاته دی یا سرڅیر ولسوالۍ دي، هغه به انشاءالله د پلان مطابق موږ دغه کمپین عملي کوو.
افغان نظامی مامورین هم مني چې سږ کال یې ټوله پاملرنه د ټاکنو او امنیتي لیږد بهیر ته وه او دا عمده عامل ګڼي چې وسلوالو مخالفینو یې د مالي تمویل په موخه په ځینو سیمو کې کروندګر اړ کړي چې ضرور سږ کال په خپلو مځکو کې د تریاکو کښت وکړي. سره له دې چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې د نشي توکو پر ضد 15 کاله مبارزه کړې، خو کتونکي په دې باور دي چې د سیمې په کچه مؤثره همکاري او په حقیقي ډول د افغان کروندګرو اقتصادي ژوندانه ته پاملرنه یوازنی حل لار ده چې کولای سي دغه ستونزه حل کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ګټما د نړۍ خبر اوړم د کرکټ لو با ګټما د نړۍ خبر اوړم سب چه دا افغانیم دا یا کیلر پسان صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان کرکٹ نو باغ ٹماد نڑے کا پراؤڑما سب چیدہ دانیم دایا کل روپ سان سافان یم افغان سافان یم افغان سافان یم افغان سافان یم افغان پتشلا سرلا دنیا کرکٹ نو باغ ٹماد نڑے کا پراؤڑما سب چیدہ Safan Imran Safan Imran Safan Imran Safan
درنه او قدر من اوریدونکو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات وایم د ورته ځي نو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. دا کمیسیون دا خبره هم کوي چې انتخابات وام پړاو ته ولاړی نو د جون د میاشتې په 14مه نیټه به وسي. د نن شپې د خبرو اترو په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرو اترو د پروګرام وخت د ماښام 8 بجې. که چیرې تاسو پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ د سټډیو په شمیرې د پروګرام په جریان کې ټلیفون وکړئ او خپل نظر او خپل پوښتنه زموږ سره شریک کړئ. زموږ د سټډیو شمیره ده 202-619-3014. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
طالبانو نن اعلان وکړ چې خپل د پسرلي د موسم عملیات به د راتلونکي اونۍ نه اپیل کړي. نن د کابل په هوایي ډګر کې د اریانا یوه مسافرونکې الوتکه د کیناستو په مهال د رنوې نه ووتله. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې مسافرینو ته تاوان نه دی رسیدلی. د امریکې د ایف بی آی د استخباراتي ادارې یوه غړي چې پاکستاني چارواکو کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د وسلو او مهماتو سره دوشنبې په ورځ نیولی وو په ضمانت باندې خوشي کړی. پاکستانی چارواکي وایي چې د نوموړي امریکایي سره د تلاشۍ په دوران کې 15 فایر مرمۍ، 3 چاقوګان او یوه 9 میلی‌متره توفانچه نیولې وه. په شمالي وزیرستان کې د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 عسکر وژل شوي دي. نن د پنجشنبې په ورځ د سوریې په تاریخي او زاړه ښار حلب کې د یوې چاودنې له امله یو هوټل چې د سوریې پوځیان پکې پراته وله بېخه غورځېدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د اسلامي جبهې په نوم یوې وسلوالې ډلې د دغې چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د یمن په پایتخت صنعا کې د امریکا د سفارت د تړلو پرېکړه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې په تېرو 3 میاشتو کې په یمن کې په خارجي ډیپلوماسانو باندې حملې زیاتې شوې نو د سفارت د تړلو پرېکړه وکړه. توقع کیږي چې په ختیځ یوکرین کې به د روسیې طرفدار یاغیان نن د پنجشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د غوښتنې له مخې د هغه ریفرندم یا ټول پوښتنې په ځنډولو باندې غور وکړي چې له یوکرین نه د زیاتې خودمختاري او یا بشپړې ازادۍ د اخیستو په خاطر یې رابللی وو.
درنه او قدر من اوریدونکو دغه واز موږ د لومړی نیم ساعته خبرونه مطالب چې تاسو واوریدل په څو شیبو کې به موږ د دریجې به خبرونه پیل سي. خو هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو پروګرام پیل سي. په دې هیله چې موږ د خبرونه اوریدونکو وسې کور مو ودان.